द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اردن کو دی و ریډیو ته یوه بیا په خیر را لیندې توار وس کال 2015 د جون و منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د مخامت په افغانستان کې دی ونی میو دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار یو لسپجی دی د دې خبري خبرونه وړاندې کوونکې ز شعیب زاده
او ز نصر کاکړ
یوه بیا تاسو په امر ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د قبایلی سیمو چارواکي وایي شمالي وزیرستان ایډک سیمې کډوالو د ستنېدو کار به د روانې میاشت تر اخره پیل کړي او اف ډی ایم ای وایي د بارش لوبر کم وګړي خپل کورونو ته تګ به له سبا څخه پیل کیږي.
ځایي میډیا ته ورکړی شوی یو خبرتیا له مخه د لرکم برخې شلوبر کم کډوالو واپسی به تر شلم جون دوام ولري او د دغه پروژې لاندې به د اتم نه تر لسم جون د شلوبر شیخ مل خیل کم میرن خیلو سلمان خیلو او د ایران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولېږلی شي.
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالي د طالبانو د کنټرول نه بیرته اخیستلو لپاره د افغان ځواکونو وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده. افغان ملګرو ملتونو ویلي افغانستان په جګړه کې ډیر عام وګړي وژل کیږي.
لبل طرف نه د ورزګان په غزاب ولسوالۍ کې دولس پوستې چې دي امنیتي پوستې هغه هم طالبانو نیولې.
او د امریکا صدر باراک اوباما د وو پرمختللي صنعتي هیوادونو سرمشري زغونډه کې د ګډون لپاره جرمني کې دی. هغه د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره یو غونډه ته په وینا کې ویلي د یوکرين نړیوال تجارت او تندروي باندې به خبرې کوي.
We're going to discuss our shared future, a global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression in Ukraine, combating threats from violent extremism to climate change.
خبر من اردن کو دا اوسر ټکی اوس پام شه د یو سره نور مهم او سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه اعلان کړی چې لباړي څخه به کور سیوی د شلوبر کم د وګړو بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو پروسه به سبا د دوشنبې لروځي څخه پیل کوي. تر دې وړاندې حکومت د بیرته ستنېدو لپاره د جون 2 نیټه ټاکلې و خو بیا یې وځنډوله. چارواکو ډیوه ریډیو ته ویلي دا پروسه به تر شلم جون پورې دوام ولري او وایي چې د موبایل سیم کارډ له لارې به هرې کورنۍ ته د سفري خرڅ لپاره 10,000 روپۍ او سیمې ته د رسېدو په وخت به د بینک کارډ له لارې 15,000 روپۍ سملاسي ورکوي. بې کورسوي خلک وایي هلته د بې ثباتۍ او جګړې له امله د دې کورونو ته سخت زیان رسېدلی دی او باید حکومتي چارواکي د دې د رسېدو سره سم دغه څېړنه هم شروع کړي. بلې خوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي هم وایي د سپین وام 1400 کورنۍ خپل سیمو ته ستانه سوي دي او د ایډک کډوال به هم د روانې میاشتې تر پایه پورې ستانه کړي.
د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په لاهور کې د نېشنل پارټي کر ورکرز کنونشن ته د وینا په مهال ویلي غربت او بدامنی په بلوچستان ایالت کې د روان کړکېچ لوی علتونه دي. په خپل وینا کې د ایالت اعلی وزیر په تیرو دوو کلونو کې په صوبه کې د خپل حکومت په ګټو باندې هم رڼا اچولې ده.
هم د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت چارواکي وایي د څلور پولیس مامورینو په وژنه کې د لاس لرلو په ګمان یې 3 کسان نیولي. د دوی په وینا د ټول کسان له پښتون آباد او شاوخوا برخو څخه د عملیاتو په محل نیولي او د پښتون لپاره پټ ځای ته انتقال کړي دي. خو د نیول سوو کسانو په باب نور معلومات نه دي ورکول شوي. پروند هلته نامعلومه وسلوالو د پولیسو د غزمې په موټر ډزې وکړې او څلور پولیس مامورین یې ووژل. تازه راپورونه وایي هم د کوټې په بچا خان چوک کې ناپېژاند وسلوالو د هزاره قبیلې درې وګړي په ډزو وژل. لچل عمله هلته یوري بیا وزه کړکچنه سویدا.
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالي د طالبانو نبرتا غستو لپاره د افغان اسکرو طالبانو سره جګړه روانه ده. خوملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په جګړه کې ګڼ عام خلک هم وجل شوی دي. هم په افغانستان د افغانستان اوزګان ولایت چارواکو بیا ویلي چې مخالف وسلوالو د دغه ولایت د غزاب ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې وروسته دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د دغه پیښو نور تفصیل د ریوري ډیو خبريال کمال صادق نورو.
افغان چرواکی وایي چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره الته نوي فوجیان لګلې دي. د ولسوالۍ په شاوخوا کې سخت جګړه روانه ده خو تر اوسه پورې افغان فوجیان چې دي د ولسوالۍ ودانۍ یا مقر مقام ته نه دي رسیدلي. دوی دا هم وایي چې دوی په احتیاط سره ځکه کار کوي چې دلته د ملکی خلکو زیات کورونه دي چې هغوی ته مرګ ژوبله وانه وړي. همداشان دوی دا خبره هم کوي چې تر اوسه پوری دغه ولسوالی نه دنیول شوی خو د مرګ جبلی پاړه اته نه دی ویلی. باید یادونه وشي چې دغه ولسوالی پرون طالبان ونیوله او افغان چارواکو هم تایید کړ چې په دې ولسوالی کې اوس طالبان دي. له بل طرف نه د ورزګان په غزاب ولسوالی کې 12 پوستې چې دي امنیتي پوستې هغه هم طالبان نیولې دي. د غزاب ولسوال عبدالله دا خبره وکړه چې کچېری زر د غذای ته افغان ځوکونه مرستې ورونه رسوي. دوی دا خبره وکړه چې کیدای شي دغه ولسوالی هم د طالبانو لاس ته ورشي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
هم په افغانستان کې چارواکي وایي د دولت مخالفه وسلوالو لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ لږ تر لږه 12 کارکوونکي تښتولي. د پولیسو مشر جنرال عبدالحکیم ساګزی ویلي وسلوالو شپږ کارکوونکي نن او شپږ پرون تښتولي دي. که څه هم یوې ډلې د دې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو دغه سیمه کې طالبان ډېر زیات فعالیتونه لري.
په ترکی کې پارلماني انتخابات سر ته رسیدلي دي چې په کې د 15 کروڼ نه زیاتو خلکو خپلې رایې کارولې دي. د ترکی د انتخاباتو نتیجې به دا فیصله کوي چې آیا د 1200 کالو نه په واک کې پاتې شوې ډله به بیا حکومت جوړ کړی شي او کنه. د ترکی د سرکاري میډیا تر مخه په دغه انتخاباتو کې د هیواد په یو اتیا صوبو کې د پارلمان د 1550 څوکیو لپاره د 40 سیاسي ډلو نه علاوه د آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله وه.
د نړۍ د وو پرمختللي صنعتي هیوادونو مشرانو غونډه نن د دوشنبې پر ورځ د جرمني په سیلاني سیمه باورین کې په داسې حال کې کېږي چې یوکرین کې جګړه روانه ده او د یونان ژوره مالي ستونزه هم د خبرو کې وړاندې ده. دا دویم کال دی چې دا غونډه د روسي صدر ولادیمیر پوتین بغیر کېږي او له جی 8 څخه په جی او 7 باندې بدله کړې ده. بلې خو د امریکا صدر براک اوباما د یکشنبې پر ورځ سیلاني سیمه باورین کلي کې د جرمني له چانسلري انګلا مرکل سره د خلکو یوې غونډې ته ویل دي چې هغه به له خپل جرمن هم منصب سره د دواړو هیوادونو د شریکې آینده او په یوکرین کې د روسي یرغل په ضد د درېدو په باب خبرې وکړي. نور حال د وسف امریکا پر رپورټ کې محمد اکرام راکوي.
د امریکې، کینیډا، جرمني، فرانس، برتانیې، اټلی، جاپان او یورپی یونین مشران نن د نړۍ شپږ غټ صنعتي هیوادونو یا جی 7 غونډه کې د نړۍ په مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکې صدر براک اوباما ویلي دوی په ډیرو مشکل چیلنجونو خبرې کوي.
We're going to discuss our shared future, the global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression.
موږ به په خپل شریک مستقبل، نړیوال اقتصاد، چې روزګارونه او موقع پیدا کوي، مضبوط او ترقی یافته یورپی یونین، د بحر اوقیانوس دواړه اړخو ته نوي تجارتي تړونونو، یوکرین کې د روس جارحیت مخې ته ودرېدو او د ترهګرۍ او موسمي بدلون د خطرو مخنیوي په سر خبرې کوو. دوی به منځني ختیځ کې یو شمېر مسلو او په بحر الکاهل کې د چین لخوا نوو جزیرو ته خپل واک غځولو په سر هم خبرې کوي.
د اسرائیل پوځ ویلي په شمالي غزه پټۍ کې وروستو دغه هوایي بریدونه کړي چې دغه تناس ویلي اسرائیل باندې راکټي بریدونه شوي. د غزه دغه برخه د حماس وسلوال ګوند په کنټرول کې ده خو د اتوار د ورځې دغه بمباری کې لا تر دې دمه د مرګ جوبلې سره رپورټونه نه دی راغلي. نخوا په غزه کې به وسلوالې ډلې بیا په اسرائیل د راکټي بریدونو ذمہواري په غاړه اغسته ده.
ملګری ملتونو ویلي د یمنی یاغیانو او په نړیواله کچه منل سوي جلا وطنه یمنی حکومت ترمنځ به خبرې اترې د روانې میاشتې په 14 نیټه جنوا کې کیږي. د ملګری ملتونو یو بیان د شنبې پر ورځ د نیټې اعلان کړی او ویلي دي عمومي منشي بان کی مون د صدر عبد رب منصور او د شیعه یاغیانو ترمنځ د لوزنامې هرکلی کوي. په یمن کې شیعه یاغیان د سرشار سنا د زیاتره برخو کنټرول لري. ویاند ویلي چې ښاغلی بان کی مون په دواړو خواو ژغ کړی چې د بشري مرستو رسولو لپاره د ډزبندۍ یوې بلې لوزنامې باندې موافقه وکړي. د شنبې پر ورځ سعودي چارواکو ویلي وو د هیواد په جنوب غربي برخه کې د یمن لخوا توغول سوي د یو سکډ توغندي مخنیول ده او ناکامه کړی دی.
د برتانیې یو چارواکي ویلي نږدې نیم ملیون یا 15 لک غیر ملکي کډوال دا وخت په لیبیا کې د بحیرې روم په لارو اروپا ته د تلو په نیت ناستې چې هلته ځان لخه ژوند ولټوي. نن د اتوار په ورځ د برتانیې د دفاع وزارت ویلي د برتانیې بولورک نومې جنگي بیړۍ بحیرې روم ته د نږدې 1500 کډوالو د مرستې لپاره هم لیږل شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبرې خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجی است. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې لباړې څخه به کورسی وي د شلوبر کم د وګړو بیرته خپل سیمې ته د ستنېدو پروسه به سبا د دوشنبه لروځي څخه پیل کوي. تر دې وړاندې حکومت د بیرته ستنېدو لپاره د جون دوه منیټه ټاکلې و خو بیا یې وځنډوله. همدې چارواکو ډیور ریډیو ته ویلي دا پروسه به د جون تر شلمې نیټې پورې دوامداره وي. نور حال لسمه څخه د ډیور ریډیو خبريال ابراهيم شنوار راکوي.
د مارچ په شلمه نیټه شروع کړې شوې د باړې کډوالو واپسې په اولنی پړاو کې دا کاخیلو او پاکاخیلو کې میشت د باړې نور کومونو د کډوالو واپسې تر سره کېدو نه پس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې اعلان کړی چې د واپسې پروژې په دویم پړاو کې به د باړې سره تعلق لرونکو شلو بر کام کډوال خپل کورونو ته ولېږلی شي او د دغه کار شروع کولو لپاره سبانې ورځ یعنې د جون اتمه نیټه غوره کړې. حکومت د دې نه وړاندې هم اعلان کړی و چې د بر کډوال به د دویم جون نه خپل کورونو ته لیږلی شي خو د ځینې ناخودلو شو لامیلو له وجې دغه پروژه قریبا یوه اونۍ اوځنډوله شوه. ځایي میډیا ته ورکړی شوې یوه خبرتیا له مخه د لرکم برخې شلوبر کم کډوالو واپسي به تر شلم جون دوام ولري او د دغې پروژې لاندې به د اتم نه تر لسم جون د شلوبر شیخمل خیل کام میرن خیلو سلمان خیلو او د ایران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولیږلی شي. دغسې د یولسم جون نه تر دیارلسم جون به د ونګري کام درې لاندېنی توپیو مطمئن خیلو پیر لال خیلو او کوی خیلو کورنۍ خپل کورونو ته لاړ شي او بیا به د 15 جون تر 18 جون د درې پلاری زونا خیل دوبی خیل او پبی خیل واپس ولېګل شي. اخر درې ورځې یعنی د 18 جون تر شلم جون به د شلوبر علاقې نه به کور شو د باړې نور قانونو کډوال واپس تر سره شي. د حکومتي پلان لمخه دغه واړه کډوال لبه د چا حتمی شمیره چې تر اوسه معلومه نه ده د موبایل سیم کارت د لارې ترانسپورت د پاره 10,000 روپۍ او کور ته رسیدو نه پس سمدستي مصرف د پاره د د ای ټی ایم کارت په ذریعہ د یو کورنۍ په سر 15,000 روپۍ ورکړی شي. د حکومتي چارواکو په وینا هغه د باړې کډوالو خپل کورونو ته لیږلو سره سم د غلطه د بدمنې لوجې متاثر شو کورونو یو سر به هم شروع کړي. خو د شلوبر کام سره تعلق لرونکو یو ځای مشر بازارګل افریده غوښتنه کوي چې باید د کورونو دغه سروې د هغه واپسې تر سره کېدو نه پس وکړي شي ځکه چې د هغه په وینا د کورونو اصل سیختونو په غیر موجودګۍ کې دوی ته رسیدلو اصل تلفاتو کچه معلومېدل ممکن نه دي. او په داسې حال کې چې حکومت دا کاخل کډوالو د واپسې تر سره کېدو او د شلوبر کډوالو د واپسې اعلان کړی نو بل اړخ ته د تیرا بر کمبرخیل جوړ درې یګو میلا تاجو او د اوشنا علاقو کډوالو د تیر یو کال راهیسې د خپل واپسې په انتظار کې دي. د دغې علاقې سره تعلق لرونکي وکس واجد خان د خپل دغې مشکل په حق له ډیوه راډیو ته داسې وویل.
تقریبا درې کاله مکمل کېږي دا کوم د میدان خلک چې متاثرین کېدل د غو سره بالکل مونږ په یکی واورز باندې راوتل یو او د میدان د خلکو واپسی وشول او د مونږ د واپسی هیڅ کیسه طریقه ترتیب نه جوړيږي او چې څومره اعلی حکام دي کاغذ د ادارو دي او کاغذ د پولیټیکل ایجنټ ته او کاغذ ایف ای د غټول سره مونږ ملاقاتونه وشول او بس مونږ لا ډیر نزیوت نزیوت ټیم چې روکای بس شل ورځې ټیم روکی میاشت ټیم روکی او بس خدا باندې مونږ لا ودو کارو کې او بس بیا د واپسی هیڅ کیسه ترتیب نه جوړيږي نو مونږ د خلک ډیر سخت مشکلات سره مخ شو مونږ کورونا وران شول او زمیدارې زمکه مشړې شوې او بالکل دومره په تکلیف کې وخت راو مونږ کورما ایجنسی کې کنه چې هات نه زیات نو بس دا مهرباني وکړه شي چې بس دې مونږ لپاره دا واپس نیټه زر نظر لون شي.
د تیرا بر کمبرخې دغه علاقې د کورم ایجنسی سره نږدې د زړې میلې سره په پوله پرتې دي او د دغه سیمو مشران ټینګار کوي چې د دوی د سیمې امنیتي وضع اوس دې ته موافقه ده چې دوی خپل کورونو ته واپس ولېږلی شي. دا مهال د دغه سیمو د 1200 زیاتې کورنۍ د کورم ایجنسی سدې او شاوخوا علاقو کې میشتي او په دې کې زیاتره کورنۍ سره حکومتي مرستې هم د ډېرې مودې راهیسې کتکړې شوې دي چې له وجې دغه کډوال د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره سم د مالي ستونزو سره هم مخ شوي دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
په درمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګران اردوونکو تاسو کولی شئ چې د ډیوی ریډیو د خبرونه په شارټ ویوز 9310 او 9330 باندې په صفاتو غوړی په زنو سیمو کې زمونږه دا خبرونه په میډیم ویوز باندې سمینه اوردل کیږي. کولی شئ چې په شارټ ویوز 9310 9330 باندې زمونږه دا خبرونه په صفاتو غوړی سره د تاسو دا هم کولی شئ چې په خپل موبایل ټلیفونونو کې چې سره نوی ټلیفونونه نو هغه ټیونین ڈاؤنلوڈ کے پٹیونین باندھ تاسو بی او ویڈ پشتو ڈیوا چکم زمنگا دا ویپانے یا زمنگ دا اوری دلو لنک تے پہاگے باندھے منگا اوری دیشے دن علاوہ تاسو دا ڈیوا ریڈیو پہ ویپان باندھے ہم کو لیشے جی زمنگ دا اخبار ونے نیخ پنے غواو رئی او دا خیبر ایجنسی دا کڑوالو روستو استاد سپا مراکزو دا شمالی وزیرستان دا کڑوالو دا بیاستان اندو پہاکلا یو مارکیتا. د پاکستان قبائلی سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل افیسر زیر الدین بابر ډیوی ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل سوال له سوه کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي دي او د ایدک سیمې کډوال دو بیا ستنېدو پروسه به د روانې میاشتې اخیره پورې شروع کیږي. قدر منوردونکو تاسو ته به در یاده کړو چې د پاکستان قبائلی سیمې شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نوم شروع شوي اپریشن له وجې ګڼ شمېر کورنۍ پخپلو کورونو پر خودو مجبور شوی. د شمالي وزیرستان د ایجنسی پولیټیکل افیسر ظهیر الدین سره دغه مرکز من همکار زمون خبريال عدنان بیتنی کړي ساس پام تر اگرزو
دا څه کوي د څو خلکو زیات دي کنه د ترتیب سازولو د لپاره مونږ د ایدکو د مشرانو یو کمیټي جوړ کړل. هغه د دې کمیټي مونږ د دې په خپل مشرانو ته وسیلې د تاسو خپل منځ کې سره کېنه کمیټي جوړ کړي. اوورال به بیا هغه مونږ سره تعاون کوي ځکه دا دومره خلک هر څه سره فردن فردن خو مونږ نه شو کولی که نه نو دې کمیټه ته بیا مونږ دا ټاسک هم ورکړلو. زمونږ انلیسمنټ فارم دی هغه مونږ دې ته ورکړلو او دې به دا کاری چې دا کم خلک ایدکو کې اوسي هغه فارم به باقاعده دې تصدیق کوي دې ته به فارم دې به خلکو ته دې خلک به واپس دې ته فارم ورکوي. هغه فارم زمونږ صرف او صرف د کمیټه نه اخلو کنه ځکه نه اخلو چې یاره څه پته نه لګي چې یو سړی وي چې په ایدکو کې اوسم که نه هغه مونږ ته فارم راوړي انډیویجولي نو دا پریکټس ډیسکس سکول دپاره کمیټي مونږ جوړه کړې ده. دې نه علاوه چې بیا هم په واسطه دوران کې څه وړې غټې مسلې راځي چې دې کمیټه ته مونږ اپروچ کړو
نو دا کمیټه خلک داسې پیژندلې خلک دي په دې پورې یو عام سړی اکسس کولی شي.
بالکل دا خمونگا دا ابولا رز جرگا اکلا دا ایدر کو مشرانو تا مغول چی پخپل اخوا خمونگا پوها با اکبارا او پڑا لکھا خلق را کے سباب انشاءاللہ غمونگا دا مونگا دی رپورٹ چینو دا بیا مونگا ناؤن سو
او امکان کلا دا چی دی ایدک علاقی خلق واپسی با علاقی تا کلا شروع سی
یرا امید دے چی دین میاش پر اینڈ کے بھائی شروع سی انشاءاللہ
پر روزا کے لگا اینڈ کے بھائی روزا ہم بھی
روزا ہم دا اینڈ کے
آیا اگر علاقہ اوز دے اسے دا قابل دا
اصل کی گورا چھے مونگ دا کم خلق واد سی کھو کھو نا نو اول دا آگے علاقے گورنمنٹ مشین دی فنکشنل تو اب بیا دا خلق دا واد سے ترتیب جوڑو نو چھے کل ایدہ کے انشاءاللہ واپس کی دا نا پر دا دو دونی مودرے وقتوں کے نو هلته به بنیادي سهولتونه ټول فنکشن شوي سره د سکولونو د هیلث مراکزو د اوبو انشاءالله او د بجلی
او ځکه د سپین وام پوښتنه وکړه چې آیا هغه د واپسې مرحله کوم ځای ته ورسېده.
سپین وام کې اوس څلورم کله روان دی د دې کلنوم د بوپلي دا روان دی د سپین وام او دا تقریبا روزانه د هفتې د اتوار نه علاوه
تر اوسه پورې څومره رسیدلې دي داسې شمیره معلومه ده؟
1570 فاملی
دا سپین وام تحصیل ته واپس شوي دي.
دا د څلورو کلو واپس
شوي خو لکه شمالي وزیرستان دا وخت لس لکه پورې خلک به کور دي او خصوصا هغه خلک چې افغانستان او خواته سرجي اړېدلې دي. ټلیفون په ذریعہ باندې دا زیاته غوښتنه کوي چې آیا چې کوم خلک په افغانستان کې دي هغه پر دې کم طریقه کار دي خلکو دي واپسې دي پاره یې شه ده
کل هم ګور دا واپسی په دې بیس نه نه چې سړی افغانستان ته تل دی او په کراچۍ ته تل دی دا واپسی اصل کې ډومین دی کلی کنه
چې
کله د کلی واپسی اعلان وشي نو چې کوم خلک په دا نور ترتیب کې په دا ترتیب بد دا خلک هم
سم دی. جی ډیر مهرباني چې تاسو ډیوا رادیو سره خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو او هم ځو یو عربیا قبایلی سیمو لوري ته چیرې چې په لنډ کوتل کې د قبایلی سیمو د سیاسي ائتلاف غونډه شوې ده او دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په سخت غندلې ده او دغه رد کړې ده. نور تفصیل مو هم په سیمه کې د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری څخه پوښتلی. هغه څه تفصیل راکوي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه سیاسي اتحاد کوم چې په خیبر کې را جوړ شوی دی او د فاټا سیاسي اتحاد په نوم باندې یادول شي، په دغه کې د واکمنه ګوند په شمول لکه کارا واکمنه ګوند په مرکز کې دی، دلته په خیبر پښتونخوا کې دغه ټولو ګوندونو په شمول د ټولو ګوندونو مشران په دغه کې شامل دي. او دا اتحاد چې دی د ګورنر لخوا را جوړ شوی، د فاټا ریفارمز کمیشن په ضد را جوړ شوی دی، کوم چې په قبایلي علاقو کې په نظام کې د بدلون په اړه باندې یو څه تجویزونه وکړي. دا تقریبا درې اونۍ وړاندې په خیبر کې جماعت اسلامی عبدالرشید اور جماعت علماء اسلام مرکزی مشان ہوں کے دفاقہ قبائلی سے پارلیمانی گڑھ ہم کم چی ہمیشہ حکومت پلو بنلے
او د دې غشتنې څوي
غوښتنه د دې اولنۍ کارګرسې ته وایي چې کوم د کوم کمیشن کې جوړ شو، کوم وړاندیزونه چې کمیشن وکړي هغه دا غوښتنه د کمیشن دغه وړاندیزونه په مکمل توګه رد کړي. هغه چې موږ ته هیڅ قسمه د کمیشن د غوړو غوښته او بخښي دغه وړاندیزونه بالکل قبول نه دي. ګورنر چې په خپل سیاسي کس خو غیر سیاسي ګامونه پورته کوي، دوی تور لگاوه چې دا یو حکومتي نوکر دی نه چې د قبایلو نماینده. او قبایلو چې کوم بدلون هم راوستی شي هغه باید قبایلی مشرانو او سیاسی مشرانو کو حکومت باندې را وایي چې یو نو یو خطر ته خیر دغه کونسل به شي مسورت کو سره دی پسن د سیتو غ باندې د احتیاط په به شي د منځورلو او سره په قبایلی علاقو کې د خیبر پښتونخوا په شانتي د بلدیاتي انتخابونو د کولو هم غوښتنه وکړه.
قدرمن اردونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوړه یو عربی تاسو ته یادونه درکو چې تاسو زمونږه دا خبرونه قدرمن اردونکو په شارټ ویوز نه 310 او نه 330 باندې اوریدل شي. اوس هم قدرمن اردونکو یو بل رپورت تاسو پام راګرځو په داسې حال چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو وروسته چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دی هغه په صوبایي حکومت باندې نیوکه شروع کړې دي او په ځنو حلقو کې بیا د بیا انتخابات وختنه هم کیږي او د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ او نېشنل پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام لخوا په ګرد صوبه کې د احتجاجونو اعلان هم شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې بیا کوم صوبایي حکومت دی نو هغه ځینې نوي چې کوم قانونونه جوړ کړي دي او د دغه تر مخه چې په دې نوي نظام کې بلدیتي نظام کې چې کوم د ځلې ناظمان دي هغه ته زیات اختیارات ورکړي دي. په دغه اختیاراتو کې کوم کوم شامل دي بس سکول شي تفصیل اورو اسلام الدین ساجد په دې رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابونو دویمه مرحله پیل کېدو نه وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د ضلعي حکومتونو او ناظمانو اختیاراتو لړکی د روز اف بزنس یا د مقامی حکومتونو چلولو اختیاراتو منځوري ورکړې ده او د ایالتي حکومت اتلس محکمې د ضلع ناظم اختیار کې ورکړې دي چې پکې پولیس، صحت، تعلیم، سی ان ډبلیو، اډمنستریشن، زراعت، سپورتس اینڈ کلچر، نوجوانان، سوشل ویلفیئر، محکمه بهبودی آبادی، پبلک هیلت، پبلک ترانسپورټ، انویسټمنٹ پروموشن او میونسپل سروسز محکمې شامل دي. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان چې د بلدیاتو وزیر هم دی وایي چې ضلع ناظم به ډېر با اختیار وي او خپل ضلع کې به د خلکو خیر ښېګړې ټول کارونه کولی شي.
ډیسټریکټ ناظم سره ډېر زیات اختیارات دي او چې کومه د ضلع تکړه محکمې دی ول شوی دي نو هغه محکمو نگراني کول دا غینه کار اغسل هغه نه پښتنه کول او دا ټول اختیارات د ډیسټریکټ ناظم دي او د پولیس باندې چک ساتل شي نو شانتي د اوورال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیڈ ام نے ضلع کونسل جیلے ما لگا مشر رے نو دے وجن ڈسٹرکٹ ناظم دے زیادہ اختیارات دی ترقیاتی کارونا چن لوی ای سجل نا بڑے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تا ملا وی تحصیل گورنمنٹ تا ویلج کونسل سبا ملا وی کی بڑے نظام کے ڈسٹرکٹ ناظم دے لوی اہم رول دے
دغه رنگی د تحصیل ناظم سره به هم دا اختیار وی چې دیبه پخپل تحصیل کې دننه په سکولونو هسپتالونو او نورو ادارو باندې نظر ساتي او خپل سیمو کې به د پرمختیا کارونه هم کولای شي او کچری سکولونو او هسپتالونو کې څوک ډیوټي یا پریزو تر سره کولو لپاره ناراضي نو هغه به ضلع ناظم ته رپورت کوي او ضلع ناظم به دغه تنانو په ضد قانوني ګامونه پورته کوي د ضلع ډیپټي کمشنر به په ضلع کې د صوبایي حکومت استازي وي ولې هغه به ضلع کونسل ته جواب دی وي او هر مهمه فیصله کې به ضلع ناظم نه وړاندې منظوري یا اجازه تخلي انیت الله خان وایي چې ضلع ناظم به د ضلع افسرانو ای سی آر یا کلهیز کارکردګۍ رپورت هم لیکي ولې دغه به کمشنر او چیف سیکرټری هم ګوري او لاسلیک کوي به چې چرته یو سرکاري افسر سره زیاتې ونه شي
مجوزه عربی زیرو زبیت دا هغه هغه پورشن چې کم پورشن نن کومه ایسه کې دیسی دا ڈسٹرکٹ ماتے ہتے التب ای سی آر ڈسٹرکٹ ناظم لکھی او کم تو سائن کئی بے کمیشنر او بیا سیکنڈ کم سائننگ اتھارٹی وچ چیف سیکرٹری
بلخوا دے ضلع ناظم او تحصیل ناظم اختیارات بانی با نظر ہم ساتلے کی گی او کچری یو ضلع او تحصیل ناظم دخپلو اختیارات غلط استعمال وکړو نو د بلدیاتو وزیر په مشرۍ کې با لوکل گورنمنٹ کمیشن د دغه پلټنې کوي او کچری دغه الزام یا تور صحیح ثابت شو نو وزیر اعلی به دغه ناظم د خپلې څوکۍ نه لری کولو اختیار لري اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو پیښور
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا غلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سه هم د پاکستان کرکټ ځپلی ایالت بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی چې په ایالت کې تر ټولو غټه ستونزه هلته بې ثباتي ناامني او غربت دی د ویلی دی چې د دوی حکومت هڅه کړې په دوه کلونو کې د ایالت وضع سمه کې او هلته خلکو ته ثبات ورکي امنیت ورکي د روزګار موقع برابر کړي او پولیس په اثري وسلو باندې سنبال کړي نو موږ د خبرې لاهور کې کړې دي او رپورټر باندې له اسلام آباد څخه ارشد حسین راکوي
د پنجاب ایالت مرکزی خار لاہور کې د نېشنل پارټي ورکر کنونشن ته د خطاب په موقع خاغلی عبدالمالک بلوچ د تیرو دو کلونو دوران د خپل حکومت په کارکردګۍ رڼا واچوله او ویل چې په ایالت کې د حکومت چارې په مشکل وخت کې سنبال کړې وي خو اوس د یو برای تاوان کاروبار ختم کړی دی او د تر هغه په پیښو هم قابو موندلې ده د زیاته کړه چې نان فنکشنل حکومت یې فنکشنل کړو پولیس یې د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړل او په بډو رشوتونه یې هم قابو موندلا
ہم نے ان کی ٹریننگ شروع کروائی ہم نے ان کو اکوپ کیا مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے پولیس والے کے پاس 20 گولیوں سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا ہم نے اس کو اکوپ کیا اس کو بلٹ پروف گاڑیاں دی اس کو آرمی سے ٹریننگ دلوایا
دی وای چې د بلوچستان موجوده حکومت نه یوازې پولیس ته سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړ بلکې پولیس په جدید وسله هم سنبال کړ او ورلې د فوج په ذریعہ تربیت ورکړو خاغلی عبدالمالک بلوچ په ایالت کې د تعلیم په څنګه کې د کړی پرمختګ هم ذکر وکړو او ویل چې کله هغه د حکومت واګې په لاسونو کې واغستلې نو د ایالت زیاتره ماشومان د سکولونو نه بهر وو خو د بلوچستان موجوده حکومت یوازنې حکومت او چا چې بلوچستان ایجوکیشن سیکټر پلان معرفي کړو
جب هم آئے تو کوئی ٹیچر سکول جانے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھا بٹ آج ہم نے جو ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی ہے وہ ودن ون ایئر ہم تمام بلوچستان کے اسکولوں کو کوئٹے میں بیٹھ کے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان میں ٹیچر موجود ہے کہ نہیں ہے اس میں اسٹوڈنٹ ہے کہ نہیں ہے یہاں سیکورٹی کا کیا پرابلم ہے
دی وائی چی کلمنگ پہ حکومت کے راغلو نو استاذان سکولونو تا او ڈاکٹران روختونونو تا تلو تا تیار نو خنن چی منگ کم دا منیجمنٹ انفارمیشن نظام ورکلو دا حقی دلاری دا کوٹی نمنگ دا گرد بلوچستان دا سکولونو سارنا کوو نمبلی اویل کسوک دا ملک پنور سیمو کې هر سو چغی سوری وهی خصو کې ناوري خو په لاهور کې یو چغه په ګرد پاکستان کې اوري دی شي دی ویل چې د گوادر د منسوبې په حق لا وفاقي حکومت د بلوچستان ایالت وړاندې زونه منلې دي او وزیر اعظم نواز شریف دو ارب روپے په گوادر کې د سړکونو او بنیادی اډانې د جوړخ لپاره هم ورکړې دي د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په صوبه کې د امنیت د خوالی په حق لا د خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په وړاندې ورځو کې د مستونګ په سیمه کې نامعلوم وسلوالو 22 مقامی پښتانه په بيدردې سره وجلی وو او صوبایي او وفاقي حکومت د پښتنو د وجنې د غامل د بهر ملکی خفیه ایجنسیانو په سر ورته پلی وو او ویلو چې بهر ملکی پټ لاسونه بلوچ او پښتون قام په خپل منځ کې جنگول غواړي ارشد حسین وایس اف امریکا ڈی ریڈیو اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جنرلن کو ڈیوا ریڈیو تو یہ بیا په خیر را لینن ورځ د دې اتوار کال 2015 د جون د میاشتې و منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د ماسخوتن اتنیم افغانستان کې دی اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې ولستنې بجې د خبرونه وړاندې کون کې زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یو وار بیا وښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د قبایلی سیمو چارواکي وایي شمالي وزیرستان ایډک سیمه کډوالو د سندو کار به روانې میاشتې تر اخره پیل کړي او د اف ډی ایم ای چارواکي وایي د بارش لوبر کم وګړي به خپل کورونو ته د دې میاشتې تر پایه ستانه کړي
زای میډیا ته ورکړی شوی یو خبرتیا لمخه د لرکم برخې شلوبر کم کډوالو واپسی به تر شلم جون دوام ولري او دغه پروژې لاندې به د اتم نته لسم جون د شلوبر شیخ مل خیل کم میرن خیلو سلمان خیلو او د ایران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولېګلی شي
د افغانستان بدخشان ایالت د یمګان ولسوالۍ د طالبانو د کنټرول نه بیرته اخیستلو لپاره افغان قوا وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده ملګری ملتونه وایي افغانستان په جګړه کې ډیر عام وګړي وژل کیږي
لبل طرف نه د ورزګان په غزاب ولسوالۍ کې دولس پوستې چې دي امنیتي پوستې هغه هم طالبانو نیولې
او د امریکا صدر براک اوباما د وو پرمختللي صنعتي هیوادونو سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره جرمني کې دی هغه د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره یوې غونډې ته په وینا کې ویلي یوکرین نړیوال تجارت او تندروي باندې به خبرې کوي
We're going to discuss our shared future, the global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression in Ukraine, combating threats from violent extremism to climate change.
ګن اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې اوسره نور خبرونو تفصیل ته
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې لباړې څخه بیا کورسی وي د شلو بر کنده وګړو بیرته خپل سیمه ته د ستنې دو پروسه به سبا د دوشنبه لروزي څخه پیل کوي تر دې وړاندې حکومت د بیرته سنیدو لپاره د جون دویم نیټه ټاکلې و خو بیا وځنډوله چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دا پروسه به تر شلم جون پورې دوام ولري او وایي چې د موبایل سیم کارت له لارې به هرې کورنۍ ته د سفرې خرڅ لپاره 10,000 روپۍ او سیمې ته د رسیدو وروسته به د بانک کارت له لارې 15,000 روپۍ سملاسي ورکوي بیا کورسیوي خلک وایي هلته د بې ثباتۍ او جګړې له امله د دوی کورونو ته سخت زیان رسېدلی او باید حکومتي چارواکي د دوی د رسېدو وروسته هم په دې سملاسي کار شروع کړي بلې خوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي هم وایي د سپین وام 1400 کورنۍ خپلې سیمو ته ستانه سوي او د کډوال به هم د میاشتې تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي
د پاکستان بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ نن په لاهور کې د نېشنل پارټي ورکرز کنونشن ته د وینا په مهال ویلي غربت او بدامني په بلوچستان ایالت کې د روان کړکېچ لوی علتونه دي په خپل وینا کې د ایالت اعلی وزیر په تیرو دو کلونو کې په صوبه کې د خپل حکومت په ګټو هم رڼا اچولې ده
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د څلور پولیسو مامورینو په وژنه کې د لاس لرلو په ګمان یې 33 کسان نیولې دي او تازه راپورونه وایي هم د کوټې په بچا خان چوک کې ناپېژانده وسلوالو د هزاره قبیلې درې وګړي په ډزو وژلي چې له امله یې هلته یوه رویه بیا وزه کړکېچنه ده
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته اخیستلو لپاره د افغان عسکرو او طالبانو سره جګړه روانه ده مل اخوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په جګړه کې ګڼ عام خلک وژل شوي دي. افغان طالبانو یمګان ولسوالي د خالی په ورځ د سخت جګړې وروسته نیولې وه. د بدخشان ایالتي چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په یمګان کې د څو ساعتو پورې د وسلوالو سره جګړه کړې ده، خو بیا یې دغه ولسوالي د ولسي نقصان مخه نیولو لپاره پرېښودې ده.
د نړۍ د وو پرمختللي صنعتي هیوادونو مشرانو غونډه نن د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سیلاني سیمه باورین کې په داسې حال کې کېږي چې یوکرین کې جګړه روانه ده او د یونان ژوره مالی ستونزه هم د خبرو کې وړاندې ده. د دویم کال دی چې دا غونډه د روسي صدر ولادیمیر پوتین بغیر کېږي او له جی 8 څخه په جی 7 بدله کړې ده.
په ترکی کې پارلماني انتخابات سر ته رسیدلي دي چې په کې د 5 کروڑ زیاتو خلکو خپلې رایې کارولې دي. د ترکی دغه انتخاباتو نتیجه به دا فیصله کوي چې آیا د 12 کالو نه په واک کې پاتې شوې ډله به بیا حکومت جوړ کړی شي او کنه. د ترکی د سرکاري میډیا تر مخه د هیواد په 1 اتیا صوبو کې د پارلمان د 5500 څوکیو لپاره د 10 سیاسي ډلو نه علاوه آزاد کاندیدان هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
ملګری ملتونو ویلي د یمنی یاغیانو او په نړیواله کچه منل سوي جلاوطنه یمنی حکومت ترمنځ به خبرې اترې د روانې میاشتې په 14 نیټه جنوا کې کیږي. د ملګری ملتونو یو بیان د شنبه پر ورځ د اعلان کړی دی او ویلي دی عمومي منشي بان کی مون د صدر عابد رب منصور او د شی یاغیانو ترمنځ د لوزنامې هرکلی کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبری ریډیو دا ګلاو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د امریکا صدر براک اوباما په جرمني کې د چيري چې به هغه د نړۍ پرمختللي وو صنعتي هیوادونو سرمشري زغونډه کې ګډون کوي. بلې خو د امریکا صدر براک اوباما د یک شنبه پر ورځ سیلاني سیمه باورین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خلکو یوې غونډې ته ویلي هغه به له خپل جرمني هم منصبي سره د دواړو هیوادونو د شریکې آینده او په یوکرین کې د روسي یرغل په ضد د درېدو په باب خبرې وکړي. میرمن مرکل ویل امریکا د دوی ملګری او شریکه ده. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار محمد اکرام راکوي.
نن سهار د جرمني د یو کلی د سفر په وخت امریکای صدر براک اوباما ته د جرمني روایتي موسیقي سره هرکلی ویل شو. کله چې هغه د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره ملاو شو، د امریکای، کینیډا، جرمني، فرانس، برتانیې، ایتلی، جاپان او یورپی یونین مشران نن د نړۍ شپږ غټ صنعتي هیوادونو یا جی 7 غونډه کې د نړۍ په مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکای صدر براک اوباما ویلي دوی په ډیرو مشکل چیلنجونو خبرې کوي.
We're going to discuss our shared future, a global economy that creates jobs and opportunity, maintaining a strong and prosperous
مستقبل، نړیوال اقتصاد، روزګارونه او موقع پیدا کوي، مضبوط او ترقی یافته یورپی یونین، د بحر اوقیانوس دواړه اړخو ته نوي تجارتي تړونونو، یوکرین کې د روس جارحیت مخې ته ودرېدو او د ترهګرۍ او موسمي بدلون د خطرو مخنیوي په سر خبرې کوو. تمه ده د جی 7 مشران به پروس اقتصادي بندیزونه جاری اوساتي، کم چې تیر کال د یوکرین کرایمیا سیمه باندې حمله او قبضه کولو پورې د دې ډلې غړو او اوس ختیز یوکرین کې د یاغیانو مرسته کوي. دوی به منځنی ختیز کې یو شمیر مسلو او په بحر الکاهل کې د چین لخوا نوو جزیرو ته خپل واک غځولو په سر هم خبرې کوي. لندن کې د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې سیلنکار جناتن آیل وای په وروستیو لسیزو کې جی 7 زیاتره په فراخه مسلو خبرې کړې دي، خو د چین او روس په اړه اندېښنو راپورته کېدو دا کانفرنس د تیر وخت په رنګ یو غونډه جوړه کړې.
In a curious way, it's a very old-fashioned agenda. We tended to believe that all the future conflicts would be
multinational. دا ډیره زړه ایجنډا ده. مونږ دا یقین کوو چې د راتلونکي وخت مسلې به د بیلابیلو ملکونو ترمنځ او نړیوالې وي. حقیقت کې په نړۍ کې د دوه غټ طاقتونو پوزیشن یو ځل بیا د ډیر سنجیده بحث موضوع جوړه شوې. خو د لندن کینګز کالج کې د نړیوال اقتصاد پروفیسره لیلا سیمونا تلانی وای په دغه مسلو باندې د دې مشرانو اثر ډیر په قلاره دی، خو بیا هم نوموړی وای جی 7 د تیر وخت پر رنګ اوس هم ډیر مهم دی، ځکه چې د نړۍ شلو صنعتي هیوادونو تنظیم یا جی 20 په شمول غټې ادارې دومره اثر نه لري.
There was a moment at the beginning of the 2000s that everyone believed everyone will have to be part of the decision making bodies of the globe, but this I don't think is up.
د 2000 پلسیزه کې یو وخت چې هر چا فکر کاوه هر یو تن بد فیصلو کوونکو نړیوالو ادارو برخوي، خو زه فکر نکوم چې داسې کیږي. د منځنی ختیځ پرنګ حقيقي انخطو د نړیوال طاقتونو کردار نور هم مهم کړی دی، ځکه چې هم دا نړیوال طاقتونه داسې قسم مسلې حل کولی شي، خو هر یو تن د دې په اړه خوشاله نه دی. په سلګونو مظاهره چاند د G7 کانفرنس بهر جمع شوي او په دې ډله تور لګوي چې د نړیوال مسلو جرله ده. پولیسو یو شمېر خلک د لارې نه لرې کړي دي، چا چې نن سهار یو سړک بند کړو او یو شمېر نورو خلکو د G7 غونډې د ځای سره نږدې احتجاجي کیمپ لګولی دی. د جرمنی 15,000 امنیتي ځواکونه د G7 غونډې په وخت پر ځای کړل شوي دي چې د دوی حفاظت وکړي او مظاهره چاند د کانفرنس د ځای نه لرې وساتي.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډی وی ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نه خپنی غوري. قدم اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ډی وی ریډیو دا خبرونه په شارټ ویوز 93.0 93.3 باندې په صفاتو غووري. په دغه باندې تاسو زموږ د ریډیو سپې پاس صفاتو غووري دي شي 93.0 93.3 شارټ ویوز باندې کولی شئ. د دې نه علاوه که څوک انټرنیټ لري په ټیون ان په خپل موبایل باندې موږ اوریدل شي، او په کمپیوټر زموږه په ویب پاڼه www.voanews.com لیش دیو باندې هم زمونږ د خبرونه نیخ پنیغه اوریدئ شي. او استاد فهم راګرځو یو بل رپورټ. دا د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ د بنگلاديش سفر کړی دی. د بنگلاديش سره یې قدم نوردونکو د یو شمېر لوزنامو تر څنګ د بنگلاديش سره چې کومه په سرحدي سیمو کې لانجه وه د هغې له حل لپاره هم ځینې لوزنامې کړي دي. او د بنگلاديش او هندستان د اړیکو څېړنکارانو وایي چې دا دغه دواړو هېوادونو ترمنځ چې کوم تاو تریخوالی او په دغه سرحدي سیمو باندې هغه ډېر کمولی شي. تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علی ناورو.
د هند مشر د ډاکا د سفر یو اهم خبره د یو بل په علاقو کې د ځمکو خورې ورې پرتی ټوټې یو بل سره لوسنامه ده. د یو سل شپېتو نه زیاتو په دې علاقو کې خوشا 5000 انسانان ډېر بد ژوند تېروي. اوس به هر یو ملک په خپل علاقه کې د دې ځمکو انتظام چلوي، او په دې علاقو کې اوسیدونکو خلکو ته به د اختیار وي چې د خپل خوښې د ملک انتخاب وکړي. داسې کولو سره به دوی ته په لومړي ځل سرکاري سهولتونه یعنی هسپتالونو او د سکولونو د استعمالولو اجازت ملاو شي. د سرحداتو د حدونو په حق له لوزنامې هغه مسله حل کړه کومه چې د استعماري دور د ورځو راهسې ځنډېدله. د خالی پورس ډاکه کې د لاسلیک وروستو وزیر اعظم مودي دا لوزنامه د برلن دیوال راغورځولو هم را اهم وبلله.
وی هاف ریزالو ا کوېشن دټ هاز لینګرډ سینس انډیپندنس.
مونږ د خپلواکۍ ترلاسه کولو راهسې ځنډېدلې ستونزه هواره کړه. زمونږ د دواړو هېوادونو ترمنځ منل شوی سرحدات دي. دا به زمونږ سرحدات محفوظ کړي او د خلکو ژوند کې به ثبات راولي. دې لوزنامې سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ملاو شي. دا لوزنامه د بنگلادیش د وزیر اعظم شیخ حسینا واجد لپاره هم ښه ده، چا چې تیر کال انتخابات ګټلي دي. خو مخالف سیاسي ګوندونو د دغو انتخاباتو بایکاټ کړی وو، او بعضو مغربي ملکونو هم په دې نیوکه کړې وې چې د مخالف سیاسي ډلو په خلاف قانون پورته کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ په دې حق له جوړجاړي سلويخ کال وړاندې راغلی وو، خو نوې ډلې کې باندې وو، ځکه چې د ځمکو په دې ورکړه راکړه کې هند نږدې 10,000 اکړه ځمکه د لاسه ورکوله. دا لوزنامه د وزیر اعظم مودي لپاره هم سفارتي ګټه ګڼل کیږي. دوی 13 میاشتې د پارلمان نه په دې اړه منځوري ترلاسه کړې ده. د هغلی مودي د ډاکا د دوه ورځنی سفر په وخت د هند او بنگلاديش ترمنځ د سوداګرۍ او د رابطو سیوا کولو په حق له هم پرمختګ شوه. دواړو ملکونو د هند څلور مشرقي خارونو سره د بنگلاديش د تړلو لپاره د بس چلولو د منصوبې پرانیسته وکړه. دا به د دواړو ګوانډیانو ترمنځ د سړک د غاړې ړومبې رابطه وي. د کمزورې اډانې او د تګ راتګ د نشوالي له وجې جنوبي ایشیا په معاشي توګه په نړۍ کې د ټولو پاتې سیمه ګڼل کیږي. خو په دې سیمه کې د ټولو لوی او د اثر لرونکي ملک مشر وزیر اعظم مودي د دې د بدلولو امید لري.
I will also open new economic doors for India's northeast and it will enable our two countries to integrate south asia.
زبا د هند شمال مشرق ته نور اقتصادي لارې پرانیزما. دا به موږ دواړو ملکونو ته موقع راکړي چې جنوبي ایشیا یو بل سره رايوځي کړو، او بیا د ترقی کوونکی مشرقی ایشیا سره یې هم وتړو. دا کوي د هند د سرمایه کارو لپاره به اقتصادي زونونه جوړوي چرته چې د هندوستان کمپنیانو د بنگلاديش د توانای په چارو کې د 15 بلین ډالرو د سرمایه لګولو لوزنامې لاسلیک کړي. تیر کال واقع د راتلو وروسته وزیر اعظم مودی د جنوبی ایشیا د ګاونډیانو لکه سریلانکا، بنگلاديش او نیپال ترمنځ ښه تعلقات خپل ترجیح بللې وه. دا پدې هم چې هند په علاقه کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي چرته چې د سیډونکو په نظر چین په سړکونو او په سمندري اډو یا بندرونو جوړولو او پوځي آلاتو خرڅولو باندې د اربونو ډالرو سرمایه کاری د لارې په سیمه کې ځان ته لاره جوړوي.
د وایس اف امریکا انټیګری ریډیو ده. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات سرته رسیدلي چې پکې تر 15 کروڑ زیاتو خلکو خپل رایه کارولې دي. د ترکیه دغه انتخابات نتیجې به د پریکړه کوي چې آیا له 12 کلونو څخه په واک کې پاتې سوې ډله به بیا حکومت جوړ کړي او که نه. نور حال ورباندې زموږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې راکوي.
په ترکی کې د انتخاباتو په موقع تشدد د لاسه 2 تنان مړه شوي او دا هغه وخت چې کله جنوب مشرقي ښار دیار باکر کې د ایچ ډی پی یا پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ په یو لاریون حمله وشوه. په دې کې د درزن نه زیات خلک زخمیان شوي هم دي. هلته کې په پولینګ سټیشنونه د سهار 5 بجو نه تر غرمې 2 بجو پورې کولاوي او 53.5 میلیونه د ووټ اچولو اهل خلک به د خپلې رایې استعمال کوي. په نږدې کې شوې نظر پوښتنې ښایي چې واکمنه جسټیس اینڈ ډیولپمنټ پارټي یا AKP چې اردوان جوړه کړې یو وار بیا زیات ووټونه اغسته شي، خو دا هم ده چې د 2011 په مقابله کې به د غشمیره نیم پنی مکمای. د دې سره ترک اقتصاد هم هغه شان مضبوط نه دی پاتې شوی او بیروزګاری هم زیاته شوې. بلخوا د اردوان امیرانه تور طریقو په وجه هم فکرونه زیات شوي دي چې صدر جوړېدو نه مخکې 2003 نه 2014 پورې وزیر اعظم پاتې شوی. هغه غواړي چې AKP اکثریتي سیټونه وګټي چې وجه به بیا آئین بدلېدای شي او ترکی کې به پارلماني نظام ځه صدارتي نظام جوړېدای شي. په کم کې چې ریاستي مشر تر ټولو باندې اردوان وای د ترقی ترقی د پاره دا ضروری دي، خو مخالف ډلې د دې سیاسي بدلونونو مخالفت کوي او دی وی زنانه رائے اچونکو د پاره دا تر ټولو غټه مسله ده چې وای دا ورسره بالکل اتفاق نه لري، ولی چې دوی دا یو قسم له غیر جمهوریتي ترک نظام جوړول غواړي.
Totally disagree because they are trying to make a unique Turkish style undemocratic system.
د اردوان دغه منصوبې د ایچ ډی پی پارټۍ د لاسه هم نشي پوره کېدی چې کچرې دې پارټۍ 10% نه زیات ووټونه وګټل او پارلمان ته خپل غړي ولېږل. د دې سره د ملک دویمه سیکولر پارټۍ ریپبلیکن پیپلز پارټۍ یا CHP او دریمه نمبر پارټۍ نېشنل موومېنټ پارټۍ یا MHP هم د اردوان AKP ته سخت وخت ورکولی شي او په دې مجبوره کولی شي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په اردوان دا تنقید هم کیږي چې هغه په خپله په انتخابي کمپین کې برخه اخیسته، کوم چې د یو ریاستي مشر په حیثیت هغه ته نه وو کول پکار. د ایچ ډی پی پارټۍ سره کار کوونکي او په انتخاباتو نظر ساتونکي ایمین یلدریم وای دوی به پوره کوشش کوي چې درغلی ونه شي او وای چې په انتخابي نظام یقین لري، ولی چې هم د دې د لارې خلک د خپل ملک لپاره او حقيقي جمهوریت لپاره نمائندگان انتخاب کولای شي. AK پارټۍ په انتخاباتو کې ټګي او درغلی فکرونه رد کړي دي او وای چې 1950 نه ترکی کې شفاف او آزاد الیکشن شوه او روان انتخاباتو کې به د سکیورټي د پاره هم 400,000 پولیس ډیوټي ورکړي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو آسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
نوردن کو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو قدر نوردن کو دا پاکستان په قبایلی سیمو کې چرته چې تیر ډیر وخت د تر هغه د لاس یو خو دا مخالکو ژوند د لاس اور کړي بل د غلط نقصان نو هم ډیر شوی دی. په دغه سیمو کې به چې کوم نور سرګرمیان وی لکه تعلیمي یا د شانتي د شعر او ادب هغه هم ډیر راغونډ شوی، خو په دغه سیمو کې بیا د لګ ډیر امنیت راتلو وروسته د ژوند چې کوم نور برخې دی هغه هم سیوا شوی دی. لکه څنګه چې په مندو ایجنسی کې د شاعرانو یو غونډه شوې ده، مشاعره شوې ده او په دغه کې د شاعرانو په شمول ګڼ شمېر خلکو ګډون هم کړی دی. تفصیل اورو د ارشد مومن نه په دې رپورټ کې.
دا خوشاله خبره ده چې په شعر کې د ګل او د بلبل خبرې په ځای د قومیت د اجتماعیت د قاموالې
قبایلي سیمه چې په نوم اورېدو سره یې به مې چاودنې مرګ جوبله او سختدریزه سوچ مخې ته راځي. خو دلته ادبي او علمي غونډې هم کیږي. د مومندو پښتو ادبي مرکزي ټولنې لخوا دا تنقیدي اجلاس روان دی چې په وړاندې شوي شعر بېلابېل نظرونه وړاندې کیږي. او شاعر و ادیب غلام حسین محب وایي چې پښتانه د مینې او امن خلک دی او د بدامنې تور دوی پسې تپل شوی
او خلکو ته دا پته ولګي چې پښتانه او مغه شانته د حجرو مرکو د ډلو د ناستو د موسیقۍ د محفلونو د مشاعرو خلک دی او دا د امن امان خوښوونکي دي. داسې یو ډله کې وي نو هغه هغې ته مونږ د پښتنو ایسه نه وایو چې څوک امن امان خرابوي یا په دې ملک کې حالات خرابوي، ځکه چې پښتون مجموعي طور باندې امن پسند دی.
ارشد خان مومن وای چې قبایلو ته د سوچ او فکر ازادۍ مواقع ډېر کمې ورکړل شوي.
په پوهې او په علم باندې دلته یو محسوسي طبقه همیشه په مختلف شکلونو کې پابندۍ نه لګولې دي، که هغه ترهګر وو او که په دې اصطلاح کې نه وو. نو زما په فکر چې دا د یو طبقې ضرورتونه دي چې هغه بله طبقه په دې حالاتو کې محکومه کړي او چې هغوی د علم د پوهې د شعر او ادب د دې آګاهي حاصله نه کړي او غوی خپل مقاصد لپاره استعمال کی.
ملک سید احمد صافی وای چې شاعران ادیبان د معاشري عکاسي کوي.
شاعر زله شیشه را پدې شیشه باندې د معاشري معمولی ګډ پریوزي دا ګډ چې د پدې شزړه باندې پریوزي دا د شزړه نه راخلی دی په شعر کې وای او خلق ته پیش کی چې په معاشره کې دا خراب بیانې دي یا د قام صدا جته کیږي یا مسر ظلم کیږي مسر ناروا کیږي. نو دا مې فنو خو دې احساس باندې ډیر خخه مې فنو دي.
دا غونډه چې په شمیر کې کمخکاری خو سیمه کې امن او روښانه سوچ خورولو لپاره ترې ډېر امیدونه وابسته دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیری ناکام دي؟
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د قدر من اوریدونکو د محمد جنسی د ادبی غونډې حال تاسو د ارشد محمد پر رپورټ کې واورېدی. اوس هم د پاکستان کرکټ زفلی بلوچستان ایالت سر شار کوټې ته ځو چیرې چې د کتابونو میله د مطبوعاتو په کلب کې لږ تیرو 15 ورځو راسي شروع ده او هم په دې کې کتابونه په ډیر ارزانه بیه ورکول کیږي. ځینې کتابونه تر نیمایی هم په کمه بیه خلکو ته ورکول کیږي چې په خلکو کې دا شوق را پیدا شي چې کتابونه واخلي. څه ډول کتابونه په دې میله کې شول سوي دي او څه ډول خرڅیږي؟ خلک کم کتابونه خوښوي. دا ټول حال د حمید سمسور په دې رپورټ کې چې لکوټې را لېږلې.
د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې د مطبوعاتو کلب کې د کتابونو پارزانه باید د پلورلو لپاره له تیرو 15 ورځو څخه میله روانه ده. د کوټ شار یو شمیر کتاب چاپونکو دکاندارانو په دغه میله کې د پښتو، بلوچي، براوي، هزارګي، پارسي، اردو، انګلیسي او د عربي ژبې سره سره د ادب، تاریخ، جغرافیا او د ټولنیز ژوند سره اړه لرونکي کتابونه وننداره ته وړاندې کړي دي.
زما نوم روزالدین غزنوي دی. د کتابو کار کوم، بس د پښتو والا زیات خوشي نن خو د تو د نور محمد تری کتابونه خرڅوي دي په پښتو کې.
کم کم کتابونه نمونه کې راوښه؟
د بنګ مسافر، د څړه، د سپین دی، بایوګرافي ده، سنور د پښتو ژبې او ادب تاریخ دی، د پښتو کلاسیکي شاعري ده، د انیف خلیل کتابونه دي، تنقید په پښتو ادب کې، او اوس یو نوی کتاب راغلی دی په پښتونخوا کې، تر کې پسند شاعران دا وتل، دا کتابونه اوس خلک ډېر خوښوي. تاسو یې قیمت یو په نیم باندې وو.
ځوان لیکوال ارشاد الله چې د زیارت اوسیدونکی دی، دال جان په نامه باندې کتابونه چاپوي. وی چې د پخوا په پرتله باندې په پښتنو کې د کتاب لوستونکي ډیر کم سوي دي.
د ملي مقصد بنیادی دا دی، د کوټه حالات ته معلوم دي، د جهالت د تاریخي مسله ده، کلی دي چلته تعلیمي سہولیات نشته، خلکو غا له تعلیم سره له کتاب سره او واسطه دا ډېر کم سویت موږ دا کوشش وکړ نوې نسل تعلیم یافته خلک چې دی ایجټ خلک چې دی دا د تعلیم خاطر راغب دوی ته یو نمایش ولګو میله ولګو ریسپانس دا چې ډېر شنه دی راغلی یو وجه خدا دا کتابونه ګران هم دي دا یو بنیادی فیکچر دی کومه خبره دا ده چې نن سبا خلک له تعلیم څخه په ډېرو اړخو روان دي نیټ رالی او داسې نور سرګرمیانې هم شته او دونو خبر دا زموږ سیاسي قیادت چاہے پښتون دی چاہے بلوچ دی چاہے نور دی هغه هم دې ملي ته یو څوک نه رال که دوی راغلي وای که دوی شخصیت مدلی به سرش کش جوړ شوی وای کله ستا قیادت انپړه جاهله قسم سرګرمیانو ته توجه ورکوي دا تل نوی نسل څخه له عام خلکو څخه څه توقع کولی شي چې هغه د کتاب واخلي کتاب مطالعه ده وکړي یو تعلیمي سرګرمي در شوکي.
سید ګلزار شاه خبریال دی په دغه میله کې د کتابونو په لټون باندې بوخت دی
او دلته اسټوډنټس ډېر خلکو ته چې دی په لږ کم پیسو باندې دی ډېر ښه کتابونه مېلېږي چې کوم خلک موږ په مازي موږ په دغه باندې نه دي خبر اسټوډنټس په خبري ډېر ستایلو کوم ور ډېر ښه دغه بوله په لایبرري کې دا رقم میله لګېدلی پر سټال سکون دوی یونین دوه خلک خپل طرف یې لګولی بازار کې لګولی کتاب خو دا رقم علم دغه شی دی چې دلته څخه استفاده اخیستلی شي.
کتاب چې د پوهنی په ډګر کې د انسان په ژوند کې ډیر مهم رول او ارزښت لري خود د پښتنو په باب ویل کېږي چې دوی نه خو پر کتاب پیسې ورکوي او نه لولي خو البته دوی د خپل وخت نوې او ګرانه وسله هرومرو اخلي. حمله دغه کبله د پښتو ژبې د یو کتاب پر مخ باندې لیکل شوی وو چې ما واخله. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
او سم وخت شي ویداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د سویلی سودان د سلويختو لکو نه زیات خلک دا وخت د خوراک د کمی مسلې سره مخ دي. خو با وجود د دې د سویلي سودان حکومت دغلته د هنګامي حالاتو د تابعیا کولو د پاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو یو لوړ رتبه چارواکي ټوبي لانزر ملک نه د وستو یو غیر معمولی او قابل افسوس ګام پورته کړی دی. د سویلي سودان حکومت د شونډو لاندې دا خبره کړې ده چې نوموړی چارواکي د ټلویزیون په خپل یو مرکه کې سویلي سودان کې د انساني خواخوږۍ د سنگینو حالاتو د ذکر کولو په سر د ملکا وستې شوې ده. د انساني خواخوږۍ دا سنگین حالات د سرکاري او حکومت مخالفه جنگیالو ترمنځ د کال 2014 د دسمبر نه د انختی جنگ په نتیجه کې راولاړ شوې دي چې لوی سوابي د صدر سلواکیر او د هغه د پخوانی نائب صدر ریک مچار ترمنځ د بی اتفاقی را پیدا کیدل دي. امریکا د ټوبی لانزر سویلی سودان نه د وستو د فیصلې غندنه کوي. دا اقدام سویلی سودان کې د امن او د محکمتیا راوستو د پاره د نړیوال ګوند کوششونو سپکاوی دی. دا اقدام د سویلی سودان د خلکو د کرم او د احساس نه کولو هم یو ناوړه کار دی. د حکومت په نس باید چې اهم کار د شر فساد ختمول وي چې له سبب شلک خلک بې کوره شوي دي. په دې کې تقریبا 15 لک نفر په گاونډي ملکونو کې د مهاجرت ژوند تیری. دین علاوه شپږ څلوېښت لک خلک دا وخت ولګو توندو سره مخ دي. امریکې د سویلي سودان ځپلو خلکو لا د سر پټولو د زینو پیدا کولو د خوراک رسولو او د دارو درملو د بندوبسونو کولو د پاره یو ارب لس کروڑ ډالر ورکړي دي. مونږ په سویلي سودان کې د ملګرو ملتونو د کار ټینګه مرسته کوو. کوم چې د ملګرو ملتونو ستر چارواکي لانزر په جنگ ځپلو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د سنگینو حالاتو او د خلکو د اجتونو د پوره کولو د پاره په خپل سر اخیستی وو. مونږ د ملګرو ملتونو د لوی سکتر بان کی مون او د نورو حکومتونو په دې غږ کې دوی سره ملګری وو چې د سویلي سودان حکومت ته د خاغلی لانزر د وستو فیصله واپس واخلي او په سویلي سودان کې د ملګرو ملتونو کارکونکو ټولو ادارو او نور بین الاقوامي تنظیمونو سره دی پوره ملګرتیا وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دمردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه په یو شیبو کې پای ته رسیدي. د دې خبرونه وروسته به تاسو لم چند خبرونه اورئ. دغه وروسته بل ډیو پروګرام کې نن د پښتنو ستوري خبرونه ده. نن به د خبرونه کې فضلداد فضل صاحب ملموي او زموږ همکارا نادیا سهار به قربانه وي. دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. ټلیفون نمبر 001-202-205-004 او 03. او دغه فضلداد فضل صاحب چې کوم دی نو وایي شاعري نه یوازې لیکي په ترنم کې وایي هم. نو خوند ته واخلئ او ټلیفون هم وکړئ. او بیا وایو چې زموږ د خبرونې تاسو په شارټ ویو 903-1903-0 باندې په صفاتو اورېدلی شئ. موږ سره اوسئ.